په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي د دې زندان د اتاتیا بندیانو له ډلې د اووه دېرشو د خوشي کېدو امر کړی دی. نور مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په اسرائیل، جرمني، روسیا او ځینو نورو هیوادونو کې نن ځانګړي مراسم دي او د یهودانو د قتل عام د یادونې نړیواله ورځ یادېږي. نن د پاکستان حکومت د ملي امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې سره ګوري. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې فریبا ظاهر دروري.
په هرات کې شپږ سرحدي پولیس د خپل ملګري په ډزو ووژل سو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ښارونو کې له انتحاري عملو څخه د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر نیولې او د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې ډېر شتړلې ښوونځي بیرته خلاص شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیتي چارواکي وایي نن غرمه یو سرحدي پولیس پر خپلو ملګرو ډزې کړې. شپږ پولیس یې وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د هرات امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په کوشک کهنه ولسوالۍ کې سوې او د په خبره برید کوونکی په تېښته بریالی سوی دی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې پیښې سوې وې چې یو سرتېری پر خپلو ملګرو حمله وکړي. ویل کېږي په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ دا ډول پیښې رامنځته کوي، خو د وروستۍ پیښې په اړه تر اوسه کومه تفصیل رن ده سوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ښارونو کې له انتحاري حملو څخه د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر نیولې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د عملی د موټرو د تګ راتګ، د لارو او وخت بدلون، د عملی په موټرو کې د وسلوالو ساتونکو موجودیت او د پوځي یونیفورم پر خرڅلاو بندیزونه هغه تدابیر دي چې دوی په دې وروستیو کې په پام کې نیولې دي. د پوځي چارو پوهان بیا دغه تدابیر کافي نه بولي او وایي د حملو د مخنیوي لپاره باید کشفي او استخباراتي فعالیتونه چټک او ادارې پیاوړي سي. په میچ او دنیا او انتحاري عملې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو د جنگي تکتیک په توګه پاته سوی دي. دغه تدابیر داسې مالې لنیږي چې تیره ورځ په کابل کې د ملي اردو د عملې پر یو موټر په انتحاري عمله کې د ملي اردو دوه منصبین او یو ملکي وګړی ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د کابل پرونی چاودنه کې ملکي وګړي په تیر بیا د یو افغان خبریال وژنه غندلې او هغه یې د نه زغملو وړ پیښه بللې. دغې ادارې په یو اعلامیه کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره مناسب اقدامات وکړي. شل کلن احمد شاهد چې په یوې خصوصي رسنۍ کې نوې دنده پیل کړې وه، پرون د دفتر پر لاره و چې د کابل په کارتینو سیمه کې په انتحاري حملې کې ووژل سو. د شاهد ماما مقیم عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په خبرو کې هیله وښوده چې ژر تر ژره افغانستان کې سوله او امنیت راسي.
شاهد یک جوان نورس با یک عالم آرزو به چه مسلمان
شاهد یو نوی تنکی ځوانو چې یو نړۍ هیلې او ارمانونه درلودل. هغه یو مسلمان او باتقوا و، هیڅ ګناه نه درلوده. د شاهد دشمنان د بشریت، د اسلام، د قانون او د ټولو افغانانو دشمنان دي. په دې هیله یو چې نور په هیڅ کور کې د غم کمبله اوار نه سي او زموږ په هیواد کې سوله او آرامي راسي.
د وطن ماشومان سوله او آرامي بیا.
دا په څو ورځو کې دوهم خبریال و چې په افغانستان کې ووژل سو. د پنجشنبې په ماښام نور احمد نوري چې په هلمند ولایت کې د بوست په نوم محلي راډیو ته کار کوه په مرموز ډول په چړو ووژل سو. او د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د روان تعلیمي کال د پیل څخه تر اوسه د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې ډېر شتړلې ښوونځي بیرته خلاص سوي دي. دغه ښوونځي د هلمند په نادلي، ناوې، خنشین او ګریشک ولسوالیو کې پرانستل سوي. د هلمند د پوهنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي رسنیو ته ویلي چې یاد ښوونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسې د ناامنیو او جګړو له امله تړلې وه چې د قومي مشرانو او خلکو په مرسته بیرته پرانستل سوه. ویل کېږي د ټولو 308 ښوونځیو څخه 228 پرانستي دي چې یو لاکو دریش پیتا زر انجونی والوکان زدکره پکشی کوی. ده پوهنی چرواکی بایی ده دوغو دیر ششونزی و لپرانستو سره دیر زر نور زدکون کتا ده زدکری زمینه برا برسوا. ده وطر دی محل ده افغانستان مهم خبرونه نریوال خبرونه فرشته جلال زیورندی کوی.
آزادی رادیو نن د پاکستان د حکومت د ملي امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې سره ګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وایاندي میګن گریګونس ازادي راډیو ته نن وویل چې د دوی مذاکرې به تر ډیره حده له 2014 کال وروسته د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او امنیتي چارو متمرکز وي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وایاندي زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د علاقې وړ مسایلو باندې چې د افغانستان او د ګډې پولې سره ارتباط لري خبرې کوي.
The Pakistani government has told us that the border remains open. For example, the Torkham crossing.
دا وایي د پاکستان حکومت راته ویلي چې سرحد به پرانیستې وي. مثلا د تورخم لارې مشبه د جنوب لارې د موټرو تګ راتګ جاری وساتو نو د ناټو لپاره لارې خلاصه ده، خو لا نه پوهیږو چې د شمال لارې څخه یعنی د تورخم لارې څخه به څه وخت زموږ د موټرو تګ راتګ پیل کیږي. په دې ارتباط په نور خبرونو کې پوره جزئیات تر څولاندې کوو. په یوکرين کې حاکم ګوند د هیواد پر لوري پر لوی څارنوال ژغ کړی چې د رژیم ضد هغه مظاهره کوونکي چې دولتي ودانیو ته ننوتي د هر غیر قانوني اقدام د ترسره کولو په تور وڅېړي او محاکمې ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس یانوکوویچ د ګوند خو نن په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې فاشیست ځوانان د کودتا هڅه کوي. اعلامیه د اپوزیسیون مشران تورن کړي چې مظاهره کوونکي د دولتي ودانیو نیولو ته هڅولي تر څو په خپل سر حکومتي کمیټې منستکری. د یوکرين په لاسول ویدیزو شارونو کې چې د اپوزیسیون غړي پیاوړي دي، اعتراض کوونکو حکومتي ودانۍ نیولې دي. په کیف کې اعتراض کوونکو تیر شپه دغه هیواد د عدلیه وزارت ودانۍ ونیوله. د یوکرين د عدلیه وزیر اولینا لوکاشن وویل
یکشو بودیولا منیسترستو یوستیسیا نه بوده زویلنه.
کچېری د عدلیه وزارت خالی نسی زه به مجبور سم چې په امنیتي او دفاعي شورا کې د خپل همکارانو څخه وغوړم چې د بیړني وضعیت پر اعلان غور وکړي. زرهاو یوکرانیانو پروند هغه اعتراض کوونکي په جنازه کې ګډون وکړ چې د تیرې چهارشنبه پورې د مظاهرو ضد پولیسو سره په نشته کې وژل شوی و. هغه به په بیلاروس کې خاورته وسپارل شي. په جنیوا کې نن د درېمې ورځې لپاره د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ترمنځ مخامخ خبري روانې دي. د ملګرو ملتونو منځګړي اغزر ابراهیمی ویلي هیلمن دی چې د یو انتقالي حکومت لپاره د ملګرو ملتونو پر پلان خبري وشي. په اسرائیل، جرمني، روسیا او ځینې نورو هیوادو کې نن ځانګړي مراسم دي او د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د اسرائیل د پارلمان څنګ شپېته غړي نن د پولند او شویتس ښار ته تللي چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د یهودانو د قتل عام یو مرکز جوړ شوی و. په شویتس کې به سلهاو اسرائیلیان، پولندیان، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یهودان او د هولوکاست څخه ژوندي پاتې شوي خلک په خاصو مراسمو کې برخه واخلي. د هولوکاست د یادونې مراسم به د جرمني په پارلمان کې هم ترسره شي. په مسکو کې به هم ډیپلوماتان، دینی عالمان او ټولنیز شخصیتونه نن د یهودانو په موزیم کې په خاصو مراسمو کې د هولوکاست یادونه وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لینینګراد ښار د محاصرې د اویایمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لینینګراد ښار د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال تقریبا 1202 ورځې محاصره او پوتین نن په خپل پلرنی ښار سن پیټرسبورګ کې هدیرې ته د هغو 1,000,000 انسانانو د درناوي لپاره چې د لینینګراد ښار د محاصرې په وخت کې د لوږې او بمبارۍ له امله مړه شوي وو ګلان وروړل. د لینینګراد ښار محاصره چې د 1941 کال د سپتمبر څخه پیل شوه او د 1944 کال د جنوري تر 28 پورې دوام وکړ، د جرمني د نازیانو لخوا د دوامدارو پوځي عملیاتو یو برخه وه. دا په تاریخ کې د یو ښار تر ټولو اوږده محاصره او تر ټولو ویرانوونکې محاصره بلل شوې ده. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د حرارت لوړه درجه 11، ټیټه منفي 2، اسمان برک. په هرات کې د حرارت لوړه درجه 13، ټیټه 15، اسمان یې ځای ځای وریځ شوتل سوی. مزار شریف د حرارت لوړه درجه 12، ټیټه 15، اسمان یې نیمه وریځ. په کندهار کې بیا د حرارت لوړه درجه 24، ټیټه 4، اسمان به یې برګ وي. او د جلال آباد ښار د حرارت لوړه درجه 22، ټیټه 8، اسمان یې نیمه وریځ اټکل سوی.
دوستانو خبرونه ول آزادۍ رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې هدرسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د د باګرام د زندان د دوسیو د سیرنې کمیټه وایي د دې زندان د اتا ته تنو بندیانو لړلې د ودیر شو د خوشی کولو امر کړی. د دې کمیټې غړی عبدالشکور د درس
یو یا دوی ورځې د مخه مزبطوانی دو چې د ودیر زندانیانو برخلیک وټاکو.
د دې زندانیانو چې د امریکایي چارواکو لخوا خطرناک مجرمین بلل شوي خوشی کول به د کابل او واشنگتن په اړیکو چې لا د مخه ترنګلې دي څه اغیز ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه لرو. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له هغه نو پلانونو موام خبرو چې د دفاع د وزارت د مامورینو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. همدارنګه به د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز د نوې ودانۍ له پرانیستې هم تاسو خبر کو چې امریکایي چارواکو د کورنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسې وایي دوی بودیجه نه لري او په دې وروستیو کې د ماین پاکولو چارو ته کمه بودیجه ځانګړې کیږي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. نیمه نړۍ یا د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. د باګرام د زندانیانو د دوسیو د سیړنې کمیټه وایي د دې زندان د اتاتې تنه بندیانو له ډلې څخه د ودیر شو د خوشی کولو امر کړی. د هغه کسان دي چې امریکا خطرناک مجرمان بللې او له خوشی کېدو سره یې مخالفت ښودلې. د دې کمیټې وغړي عبدالشکور د درس د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې ودیر کسانو په اړه هیڅ ډول جرمي مدارک موجود نه و نو ځکه یې د خوشی کېدو پریکړه کړې. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که دا کسان بې ګناه هم وي باید د عدلي او قضایي مراجعو له لارې د خوشی کېدو په اړه پریکړه وشي. قسم سولمل له کابل نور جزئیات راکوي.
د باګرام زندان د اتا اتیا زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د دې زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې له هغوی څخه د ودیر شوتنو د خوشی کېدو امر کړی. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور د درس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې اتا اتیا زندانیانو څخه د 15 بندیانو په اړه د افغانستان کشفي ارګانونو هم کوم جرمي مدارک پیدا نه سو کړی. ښاغلی د درس وویل چې دوه ورځې مخکې له دې زندانیانو څخه د ودیر شو کسانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه چې د اداري پړاوونو تر بشپړولو وروسته به خوشی
د مخامه ویلی و چې اتات یا دوسی چې لبد مرغه د خطرناک تر انوان لاندې مطبوعاتو ته خبر ورکړ سو او بیا د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست هم په دې مورد کې پلټنی وکړي. خو د 15 نفر په مورد کې حتی د افغانستان کشفي ارګانو هم شی پیدا نه کړل. یو یا دوی ورځې د مخه مزبطوانی دو چې د ودیش زندانیانو برخلیک وټاکو نو امکان لري چې د اداري پړاو د وروسته به زموږ تصمیم تطبیق.
نوموړی وایي لکه څرنګه چې د ودیشو زندانیانو برخلیک وټاکل سو د پات کسانو برخلیک به هم وټاکل سي. د ویل کچیر د دې زندانیانو په اړه نوی مدارک پیدا سي نو په خپل پریکړې به له سره کتنه وکړي. خو د ناتو په مشرۍ ایسف ځواکونه بیا په یوه اعلامیه کې د دې کسانو پر خوشی کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د ایسف په اعلامیه کې راغلي له دې اتا اتیا زندانیانو څخه 40% پر افغانان او افغان امنیتي ځواکونو باندې په حملو کې لاس لري چې په نتیجه کې 50 کسان مړه او یا هم ټپیان سوي. د غرض 40% پر ائتلافي ځواکونو باندې په مستقیم حملو کې لاس لري چې د شپېتو بهرني ځواکونو د وشل کېدو او یا هم ټپي کېدو باعث سوي دي. د باګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه دروان لمریز کال په پیل کې افغان حکومت ته د دې زندان تر سپارلو وروسته د ولسمشر حامد کرزی د فرمان لمخې جوړه سوه. د کمیټې شاخوا میاشت مخکې اعلان وکړ چې تر 9 پلټن وروسته شاخوا 5500 بندیان خوشي کړي دي. خو امریکایي چارواکو له دې ډلې اته اتیا زندانیان خطرناکه او د امنیت لپاره ګواښ بلل او له افغان حکومت څخه یې د هغوی په اړه د لا څېړنو غوښتنه وکړه. ولسمشر حامد کرزی هم روانه اونۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د باګرام زندان د طالبانو د تولید یو فابریکه ده او زندانیان یې د شکنجو له امله حکومت سره عقده نیسي. ولسمشر کرزی وویل چې د باګرام په زندانیانو کې مجرمین همسته خو اکثره بی ګناه دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که زندانیان بې ګناه هم وي دا ډول کمیټې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که چېرته دغه کسانو جرمیت هم ورته راجع نه وي باید موږ خپل قضایي نظام ته احترام وکړو او دغه براتم چې ورکوي باید عدلي نظام یې ورکړي. دغه کمیسیون چې هر څومره باصلاحیته هم وي او باصلاحیته طبعا دی نشي کولای چې د محکمې ځای ونیسي.
نوموړي وویل چې یوازې د عدلي او قضایي نظام له لارې عدالت پلی کېدای سي. تر دې مخکې یو شمېر مدني ټولنه هم له حکومت څخه غوښتي و چې د باګرام د زندانیانو دوسیې د عدلي او قضایي مراجعو ته راجع کړي. خو افغان چارواکي وایي د باګرام زندان د دوسیو د څېړلو کمیټه له امریکایي چارواکو سره پر موافقې رامنځته سوې ده.
و موردل چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي د دې زندان د اتا اتیا تنه بندیانو له ډلې د و دېرش د خوشکېدو امر یې کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د امریکا له مخالفت سره سره له باګرام زندان څخه د ځینو کسانو خوشکېدل به د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړي. دوی وایي باید د افغانستان عدلي او قضایي ادارې ارګانونه او ادارې تلا ډیر وخت ورکړل شي چې د دې کسانو په اړه تحقیقات وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له یو کارپو جاوید کوهستاني سره په دې مسلې غږېدلې. نوموړی په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته دی چې په دغه اتیا کسان چې مخکې بندیان دي په بګرام کې ځینې خطرناک بندیان پکې موجود دي، یا هغه کسان دي چې په خوانی اطلاعات دوی په ارتباط موجود ده، یا د عملیاتو په درس کې دوی نیول شوي دي. پدې کله چې اوس انتخابات را روان دي، جنگونه هم تجدید شوې دي، د دې خوشی کول زه فکر کوم چې ډېر بد اغیزه لري د دې روابط چې اوس موږ لرو ایالات متحده سره، او د دې وضعیت نه زموږ دشمنان استفاده کوي. ګوره اوس امریکا او پاکستان سره مذاکره لري، دا ممکن دی د دې اختلافات چې موږ لرو د دې نه پاکستان خپل ځان ته استفاده کوي او خپل بیا د صالح جنگ غونډې پاکستان د امریکا سره یو متحد استراتیژیک په حیث رامنځته کیږي، او دا دولس کال چې پاکستان د فشار لاندې و د دې توریزم په اکله د دې ځان د دې نه وباسي، دا موږ ته ډېر مشکل دی. د افغانستان خلک لپاره ډېر مشکلات رامنځته کوي. باید دولت افغانستان دومره وخت خپل ارګانونو ته ورکړي چې د امنیت ملي او نور کشفي استخباراتي ارګانونو د دې کسانو په ارتباط باید خپل اطلاعات را ټول کړي، او حداقل دا انتخابات را تیر سي چې دغه کسان ډېر تجدید طالبان سره په دوی صفوف سره یو ځای کیږي او جنگ تجدید کوي.
کوهستاني صاحب، په داسې حال کې چې په امنیتي تړون باندې هغه اختلاف په لاسلیک کېدو باندې اختلاف د امریکا او افغانستان ترمنځ دوام لري، د دې بګرام دندان له مسلې څخه څومره تاسو له نظره دغه دواړه دولتونه پر یو بل باندې د فشار په توګه کار اخلي؟
البته زه متاسفم چې په دې مسایلو کې چې د امنیت سره تلاو لري، مخصوصا د دې زندانیان خوشی کول یا د دوی د دوسی سیلل چې باید د محکمې له خوا نه وشي یا د عادي کمیسون چې د رئیس جمهور په حکم جوړ شوی ده، د کیدای سي د دې اعتماد چوز لمن د تلې د افغانستان او امریکا په منځ کې د نورم د اعتمادي را منځ ته کوي. د توافقنامه چې باید امضا شي د دې په دې هم اثر لري، امنیتی ارگانونو تا دا تاثیر لري، د دې همکاری چې اوس موجود دي د کمکایي اوس د امنیتی ارگانونو بودیجه کمیږي یا اړیکل کومکونه کمیږي، باید دا ټول مسائل وسلل شي او د دې پر یو د افغانستان منافع ته وګوري او آینده ته وکسي یا دا مسائل تصمیم ونیسي.
دا جاوید کوهستاني سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه دی، تاسو د هغه و ډیر زندانیانو د خوشکېدو د امر په اړه مرکه واوریده چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې کمیټه وایي د خوشکېدو امر کړی. دغه زندانیان د امریکایي چارواکو لخوا خطرناک مجرمان بلل شوي دي. په دې اړه به د یو شمیر عامو افغانانو څرګندونې هم واورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
د بګرام باندېان باید خوشی شي، ولی خدا مسلمانان دې دایني ولی دې خوشی دي چې باید بی ګناه دې خوشی شي، باید ناقنی ولی دې د مرسته دې وکړي چې سره خوشی شي، او دوی ته امتیاز ورکړي کار وظیفه ورکړي چې دې خپل کارونه وکړي، بس تا کارونه و نه کی نو دا کارونه خود مجبورین کیږي، کنه هر څه راځي دې مجبورین راځي کغلا کوي او کدا دور نور کارونه کی دې مجبورین نه دې بیکاره نه افغانستان کې نو حالات دسی دې نو خلک مجبور دې هر کار کوي.
زمانو مینه اطلاعات نو نظر داده چې باید خوشی نشي کنه، دا باید لکه خطر خاتو کې شدای چې نیول شوی دې اتمن د مجرمین دي، نو بغیر د کوم ثبوت بغیر اسناد خدای نه بندګی کنه، نو تبند دا باید مجرمین دا باید خوشی نشي. آینده کې بیا هم کېدای شي امکان لري یو تعداد بیا د عمل تکرار وي کنه، خامخا به تکرار وي ځکه چې هغه هم مختشوی په امدا کار باندې
کدا بندیان چې تخلاص افغانستان نورم جوړیږي. کچیر دا بندیان باندې اول د ما بندیان زه خپل ځان زده کوم کنه، د ما بندیان د ما مور فلر زوريګ مجبورې زم د سدا سمرو راول کی یا ځان ورو دم یا ورو راول کی او جنگ وکم یا دا وکم بغیر یادم د لوګر ستا د ګردی ستا د کابل ستا د مزه د مګو تاسو ورونه دي په دې کې بنديان دي تر سره سپنسر کوي دا کوم وخت چې ملاقات کیږي تر څو لو دا تخپل ودو غوري ته به ورته وځي په دې کې مونږ په وطن کې قرار راځي چې ځای یو کور دوه درې بنديان دي په باګرام کې دا څخه خلاصي قرار رسوله.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکایي چارواکو لخوا د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. دا ودانۍ 350 خونې لري او په یو وخت کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د څه باندې 300 تورونو کسانو د ساتلو ظرفیت لري. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو چارواکي وایي چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز منسوبین توانېدلي چې د دې موادو د قاچاق کوونکو دوسیې په ښه توګه وسیړي او له قانون سره سمې فیصلې پرې وکړي. دا خبرې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ویلیام براون فیلډ د دوشنبې په ورځ افغان چارواکو ته د دې مرکز د نوې ودانۍ د سپارلو پر مهال وکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې. خاغلی براون فیلډ افغان چارواکو ته د دې ودانۍ د سپارلو پر مهال وویل:
Here there are hundreds of successful prosecution every year.
پدې مرکز کې هر کال څارنوالۍ پورې اړوند په سلګونو غونډې شوي او د مخدره موادو په سلګونو کسان نیولې او پر دوسیو یې کار پیل شوی دی. افغانان د دې مرکز لپاره د خپل راتلونکي جوړ هیواد په تمه دي.
د دې مرکز نوې ودانۍ په دوه پوړونو کې جوړه 350 خونې لري او په یو وخت کې پکې د مخدره موادو 308 تورن کسان ساتل کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو سربیره پر دې چې د افغانستان له نورو پراختیایي پروژو سره مرستې کړې، د افغانستان د توقیف خانو له ترمیم پراخوالي او بیا رغولو سره هم مرستې کړې دي. د دې مرکز د چارواکو د معلوماتو لمخې په خاطر دې مرکز کې د مخدره موادو په قاچاق کې د خکېلو د 350 کسانو د ساتلو ظرفیت موجود وو. دوی دا هم وایي په تیر کال کې د مخدره موادو پر 1550 دوسیو غونډې کړې او د دې موادو په چارو کې د خکېلو 240 تنو دوسیې محکمو ته سپارلې دي. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې د افغانستان د محابسو او توقیف خانو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی له امریکا څخه د دې توقیف خانې د جوړولو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې توقیف خانه کې به د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان د بشري حقونو په پام کې نیولو سره وساتي.
ما میتونیم د این زندان های یا د این توقیف خان های به شکل استندردی خود زندانی های خود نگهداری بکنیم.
ما کولای شو چې په دې زندانونو او توقیف خانو کې بندیان په خط توګه وساتو او ټول بشری حقونه مراعات کړو. ډاډ درکوم چې د مخدره موادو له بندیانو سره د قانوني او انساني کرامت د اصولو په پام کې نیولو سره چلند وشي او د قانون خلاف به ان شاء الله کوم کار ونه شي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي مرکز چارواکي وایي وروسته لدې کولای شي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او تورن کسان د درېمې محکمې تر حکم پورې هم وساتي. د افغانستان د محابسو او توقیف خانو د عمومي ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال د ټول هیواد په محابسو او توقیف خانو کې سکم 1500 کسان شته چې زیاته فیصدي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او وسلوال مخالفین دي. کارپوهان وایي له سبان لسو کلونو راهیسې لیدل شوي چې د مخدره موادو واړه کاروباریان او مزدوران نیول شوي خو لوی قاچاق کوونکي آزاد ګرځي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز له دولت څخه غواړي څو د ماین پاکۍ پروګرام ته بودیجه ځانګړې کړي. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره دغه پروګرام په بودیجه کې د تیر کال په مقایسه 25% کموالی راغلی او زیاتوي چې په دې برخه کې د دولت نه پاملرنې د نړیوالو ټولنو په مرستو هم اغېز کړی. مرسي احمدزی له کابله تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز وایي چې په دې هیواد کې د ناامنۍ له امله باید د ماین پاکۍ پروګرام په دوامدار ډول وغځول شي. د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد وایي چې د نړیوالې ټولنې او د دوی د کارکوونکو د ماین پاکۍ له هڅو سره سره اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماینونه شته. دا پروګرام د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلیږي او تر اوسه ورته د افغانستان په ملي کلنۍ بودیجه کې پیسې نه دي ځانګړې شوي. ښاغلی راشد د دوشنبې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې په وروستیو کې له دې پروګرام سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې کمی شوي او دولت هم تمویلولو ته توجه نه کوي.
په تیرو دریو کلونو را په دې خوا موږ په مقرر ډول د وزارت مالیه نه غوښتنه کړې چې د منطقې پروگرام ته یو څه توجه وشي. زموږ د غوښتنې ته مثبت جواب نه دی ویل شوی. موږ په دې اړه ډیر تشویش لرو په دې چې په نسبت تیر کال ته مرستو په اندازه کې 25% کمواله راغلی او په تیرو 25 کلونو کې نړیوال ټولنې هغه زیاتره برخه د مصارف د پروګرام نړیوال ټولنې ورکړي. موږ دا تشویش لرو چې نړیوال ټولنه به هم ورو ورو موږ نه فاصله ونیسي.
راشد زیاتوي چې د ماین پاکۍ د چارو مرکز په وار وار له مالی وزارت څخه غوښتي سودوی ته بودیجه ځانګړي کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی راشد له نړیوال ټولنې او مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د راتلونکو لسو کلونو لپاره په افغانستان کې د ماین پاکۍ پروګرام ته 450 میلیون ډالر ته اړتیا ده. افغانستان په 2002 میلادي کال کې د اوتاوا له معاهدې سره یو ځای شو چې له مخې دا هیواد باید په لسو کلونو کې له ماینونو پاک اعلان شوی وای، خو داسې ونه شول. دا چې په دې هیواد کې لا هم ماینونه پاتې دي، د ماین پاکۍ پروګرام په کې د لسو نورو کلونو لپاره هم غځېدلی دی. د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مسؤلین په افغانستان کې ناامنۍ او د بودیجې کموالی د دې پروګرام د تطبیق په وړاندې لوی خنډونه بولي. د مالی وزارت چارواکي مني چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې هم ماین پاکۍ ته پیسې نه دي ځانګړي شوي، خو که اړتیا وي په 2024 کال کې باید د ملي پروګرام ته بودیجه ځانګړي شي. د مالی وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعیت دی چې ماین پاکۍ ته په افغانستان کې ضرورت شته، لیکن دغه د مؤسسې مسؤلینو چې دغه ادعا کړې ده، فقط یو ځلی فکر کوم د دغه خبرې دوی مطرح کړي وو، بیا پاتې شول. دا خبره دوی موږ سره تعقیب نه کړه چې په دې باید کار شوی وای. د 2023 بودیجه خو اوس د پارلمان لخوا هم تصویب شوې ده. دغه بودیجه کې خو اوس نشي کېدلی، خو په 2024 کې که دغه مؤسسه د دې غوښتونکي وي دوی ته ضرورت دی، نو زه فکر کوم د 2024 بودیجه کې به یو څه ناڅه ځای ولري.
د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې د افغانستان 50% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي، خو لا هم 600,000 افغانان د هغو سیمو په 500 کیلومتره کې ژوند کوي چې ماینونه پکې ښخ دي. دا مرکز زیاتوي چې په افغانستان کې په میاشتنی ډول 30 ولسی وګړو ته د ماینونو او ناچاودیدونکو مرمیو له کبله مرګ ژوبله اوړي. که له یوې خوا په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو هڅې روانې دي، له بلې خوا وسلوال مخالفین له ماین ایښودلو څخه د خپل تر ټولو مهم جنګي تکتیک په توګه کار اخلي.
دا هلمند پهن د ریاست مسولینو د ډیر شو تړلو خونځي د بیرته پرانیستو خبر ورکړي. د پهن د ریاست اداري مرسیال وای د خونځي د تیر شپږ کلون رئیسی تړلی پاتې وجه د قومي مشانو کلیوالو په مرسته بیرته پرانیست دي. لا کابل پرې د نجيبي زمان رپورت اورو.
د غشاو خو د ډیر شونځي د هلمند په نادالی ناوي خانشین او ګرش کولسوالي کې پرانستل سوي دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مرستيال محمد ولی سرحدي رسنوي ته ویل دي چې یاد شونځي د تیرو شپږو کلونو راهیسي د ناامنۍ او جګړو له امله تړلی و. هغه ویل دغه دیرش مکتبونه د سیمې د قومي مشرانو او خلکو په مرسته پرانیستې دي. سرحدي ویل اوس نو دیرش زره نوروز د کوونکو ته هم د زده کړې زمينه برابر اسوه. دغه شونځي د روان تعلیمي کال د پیل نه تر اوسه پورې پرانستل سوي دي.
زموږ تعلیمي کال د شروع څخه بیا تر اوسه پورې خوشبختانه هغه مکاتب هغه ولسوالۍ کې چې مکاتب سکوت وه، دیرش مکاتب فعال سوي دي. مرکز
اوس هم په هلمند ولایت کې 130 باب شونځي د ناامنۍ له امله تړلی پاتې دي. ویل کېږي په هلمند کې له ټولو 308 شونځیو څخه 240 پرانیستې دي چې 1,03,000 هلکان او نجونې پکې زده کړه کوي. خو د هلمند اوسیدونکو وایي په لیرو سیمو کې د شونځیو تر پرانستلو وروسته د هغوی کیفیت، کتاب او قرطاسیې ته توجه نه کیږي. دوی وایي که شونځي پرانستل کیږي، د مسلکي ښوونکو او ټولو ملحقاتو او ضرورتونو غام یې هم باید وخوړل سي.
رښتیا هم په یو خبر باندې موږ ډېر خوشحاله سولو چې په هلمند کې وایي ډېر ښوونځي فعال شوي دي. زده کوونکو پر وړاندې هغه ښوونځي چې وړاندې د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وي اوس فعال شوي دي. خو زه وایم چې مهمه خبره دا ده چې باید د ښوونځیو تدریسي کیفیت ته پاملرنه وسي. دی کم دغه ونهشي دغه توجه ونهشي چې په هلمند کې دونه ښوونځي فعال شوي چې هلته درس نه وي، هلته کرتاسه نه وي، هلته زده کوونکي په سمه توګه سنبال نه شي، هلته به زده کوونکي په سمه توګه ونه روزل شي. دا چې زه ښوونځي فعال شي څه ګټه کوي؟ خو مهمه خبره دا ده چې د ښوونځیو درسی کیفیت ته باید پاملرنه وسي، زده کوونکو او محصلینو ته پر وخت او زمان باندې درسي توکي په واک کې ورکول شي.
خو د پوهنې د ریاست مسؤلین دا خبره نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې سم درس نه ورکول کېږي او کتابونه هم کم دي. دوی وایي په هلمند کې هم د پوهنې بهیر له یوې نه بلې ورځې ته ښه کېږي. په هلمند کې اکثره تړلي ښوونځي په شمالي ولسوالیو کې دي، چیرې چې د هلمند د نورو سیمو په پرتله ناامنۍ پکښې ډېرې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. د مازیګر څلور نیمو بجو ته تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
په هرات کې امنیتي چارواکو وویل چې نن غرمه د دغه ولایت په کوشکې کوهنه ولسوالۍ کې یوه سرحدي پولیس پر خپلو ملګرو باندې ډزې وکړې. شپږ پولیس یې وژلي دي او یو بل یې زخمي کړی دی. د هرات پولیس وایي چې دغه سړی تښتېدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن وویل چې په ښارونو کې له انتحاري حملو څخه د امنیتي ځواکو د خوندیتوب لپاره تازه تدابیر نیولی دي. د دفاع د وزارت یو غړي وویل چې د عملی د موټرو د تګ راتګ د لارو او وخت بدلون د عملی په موټرو کې د وسوالو ساتونکو موجودیت او د پوځي یونیفورم په خرڅلاو باندې بندیزونه هغه تدابیر دي چې دوی هیله لري چې په افغانستان کې به له انتحاري حملو څخه د امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره مرسته وکړي. د تخار په بهارک ولسوالۍ کې د یوې ځوانې ښځې مړې موندل سوی دی او د دغه ولایت والی ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ښځې پر بدن باندې د کلشنکوف د مرمیو زخمونه معلومیږي، خو د دې د وژل کېدو دلیل لا نه دی څرګند. په دې ارتباط څېړنې پیل شوې دي. په یوکرین کې حاکم ګوند د هیواد پر لوی څارنوال غږ کړی چې د رژیم ضد هغه مظاهره کوونکي چې دولتي ودانیو ته ننوتي د هر غیر قانوني اقدام په د ترسره کولو په تور وڅېړي او محاکمې ته یې وړاندې کړي. د یوکرین د عدلیې وزیر نن وویل چې که چیرې د رژیم ضد اعتراض کوونکي د دې د وزارت د ودانۍ څخه ونوځي نو دوی به مجبور سي چې په دې هیواد کې د بیړني وضعیت د اعلانولو مسأله باندې غور وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د لینینګراد ښار د محاصرې د اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د لینینګراد ښار د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال تقریبا 1202 ورځې محاصره و چې نږدې 1 میلیون انسانان پکې ووژل شول. او نن په ټوله نړۍ کې د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست د یادونې ورځ ده. د اسرائیل د پارلمان څه باندې شپېته غړي نن د پولینډ او شویتس ښار ته تللي چې د جرمني نازیانو د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د یهودانو د قتل عام مرکز جوړ کړی و. په شویتس کې به سلهاوو اسرائیلیان، پولینډیان، د نړۍ د بېلابېلو هیوادو یهودان او د هولوکاست څخه ژوندي پاتې سوي خلک په خاصو مراسمو کې برخه واخلي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس دی. افغان چارواکو د جنوري په 15 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه د اسناد او شواهدو یو دوسیه رسنیو ته وسپارل چې مواد یې د افغان حکومت لخوا استول شوی هیئت برابر کړي وو. په دې شواهدو کې د ملکی تلفاتو د یوې پخوانۍ پیښې زوړ عکس هم ایښودل شوی چې د فرانسې خبري اژانس په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې اخیسته. د افغان ولسمشر ویان د مل فیضی ویلي حکومت به دا مسله په جدیت سره تعقیب کړي څو معلومه شي چې دا عکس چا په اړوند دوسیه کې اخی. خو د زیاته کړه چې په لږ تر لږه لس نورو عکسونو او ویډیو تصویرونو کې د سیاګرد په پیښه کې د وژل شوو کسانو، د قربانیانو، د کورنیو او له بمبارۍ د ژوندیو پاتې شوو کسانو د ثبوتونو کمی نشته. په دې اړه احمد تکل په یوه مرکه کې د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهان ودیر صافی نظر پوښتلی دی. ښاغلی صافی د مرکې په پیل کې وویل چې په ار کې ځانګړي کړی د ولسمشر نظر بدلی.
فکر کوم چې په دغه اوضاع او احوالو شرایطو کې د افغانستان او د انتخابات هم چې رامخکې دي، د اخواني ګروپ دلته فعال، حتی طالبان هم د دې موقع نه غواړي چې استفاده وکړي. ویني چې هغه تمایل او هغه جهش د فعلي دولت او پخپله د کرزي صاحب پر ضد امریکا سوق شوی، د دې نه غواړي پخپله ګټه هغوی اعظمي استفاده وکړي.
دغه ډلې چې تاسو یادونه کوي چې وایي په حکومت کې دننه د اخوانیانو ډلې دي او یا د طالبانو پلوي ډلې دي، څومره نفوذ لري چې وکولای شي د نظام په پریکړو کې بدلون راولي؟
ډېر ښه سوال وکړه. دا خو د مغلو رئیس دا سرانسور د خپل روزلې دي، کاري سره خپل ساتلې دي، او یو وخت دوی ادا کوي چې دوی په قوت دی، رئیس جمهور شوی دی او ولاړ دی او په دې لحاظ اور سره دي. مگر هغه هماغه عناصر دي چې اخوانیت ته ترجیح ورکوي، سیاسي اسلام غواړي، او یو ډله نور هم که د طالبانو نمایندګان هم وي او مجموعان په د حزب اسلامي خلکو وایي چې زه ډېر په ارګ نه نیولې تر ټولو ځایو کې دي پارلمان کې، د هم اقتصادي هم کلتوري هم مذهبي هم نظامي او امنیتي او د قدرت درلودلو په لحاظ باندې، نو په دې لحاظ هغه هلې ځلې روانې دي. او کرزی صاحب داسې ښکاري چې که دوی ادامه ورکړي او دا قرارداد هم د امنیتي امضا نه کړي، نو هماغه نقطې ته دی تاثیر لاندې راوستلی دی، او یا دی ورسره مل دی، خپل هم نه غواړي چې آینده قدرت کې هېڅ کاره وسي، غواړي چې بیا هم د پښو یا د خولې یو ځای ولري. اما دا په دې ترتیب غوښتلې، فکر کوم چې دې ارزو ته به هم ونه رسیږي او تباهي د افغانستان ته برابریږي، خصوصا که غربي نړۍ او ناټو زیرو نقطې ته راشي او خپله شاره واړوي دا ځلې بیا افغانستان ته. خو فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دونه اشتباه وکړي د اشخاصو په اشتباهګانو مقابل کې د افغانستان د خلکو سره او د سیمې سره، او دا همدغسې د ناولو لوبو ته پرېږدي.
استاد، سوال دا دی چې لکه څنګه چې د ولسمشر ویاند ویل، په داسې حال کې چې په رښتیا هلته ملکي تلفات شته، دې ته ضرورت څه و چې جعلي سند په دې دوسیه کې کېښودل شي؟
دا جعلي سند په دې حساب ایښودل شوی دی چې غواړي امریکا په اذهان عامه کې نور هم وټکوي، او دوی امریکایي ضد موقف نه چې لري د هغې نه په خپله ګټه او سیاسي اهدافو د آینده دپاره استفاده وکړي، او کرزی هم په حیث د یو عالی خپل ګرځولی چې د تون هم په ضد امریکایي لګي.
له دې مخکې ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې دا غوښتنه هم کړې وه له ټولو کورنیو امنیتي ځواکونو نه چې کله چې د وسلوالو طالبانو تر حملې لاندې راځي، حتی په ډیرو سختو شرایطو کې دی هم له ناټو نه د هوایي حملې غوښتنه نه کوي، خو بیا هم دا غوښتنه شوې، دا څه شی ښایي په داسې حال کې چې د خپلو ځواکونو د دې هوایي حملې غوښتنه کړې؟
دا دوه حالته لري. دا یو حالت دا دی چې هغه چارو چې هغوی غوښتنې کړي دي که کرزی پوښتنه کړي او هغوی انکار کړی، یو دا حالت دی، او یو دا حالت دی چې هغه هم ککړي همدې منظور یې کړی چې نور هم دی د امریکې سره روابط او اړیکې خړې پړې شي، او که هغوی نه یې کړی هم انکار یې هم نه یې کړی، او دوی بیا هم په دې سر ناټو ملامتوي، نو معلومیږي چې دا خپله د کرزی سره باندې د دې علاقاتو فشار او تاثیر زخ ډېر دی، فشار ډېر دی چې د مغوی منی او حتی د افغانستان د خلکو ګټې او د وطن او حالات او اړیکې د یو زبر قدرت سره چې د بوندې اول کنفرانس نه دوی راوستلي وو تر ننه پورې دغه حالت هم چې رسولي چې دوی دا خبره هم کولی شي، دا د هغوی د برکته ده، د هغوی مقابل کې موقف نیسي.
دا کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي استاد ودیر صافی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ګارډن رسپانه د خړو د نړیوال پروګرام ملګرو ملتونو او یوشمیر ډاکټرانو په حواله وایي د افغانستان نمایي کوچنیان د سوی تغذیې له امله له روغتیايي ګواښونو سره مخ دي. د ترسره شوو څېړنو له مخې فقر او ناسمه آب و هوا د دې سبب کیږي چې د افغانستان نږدې نمایي کوچنیان د لازمو او مناسبو خوړو نه بې برخې وي. رضوان مراد د موضوع تفصیل دروړي.
ګارډین رسپانه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په حواله وایي د افغانستان څخه د پاسه نیمایي کوچنیان په لومړیو دوو کلونو کې د ناسمو او ناکافي خوړو د نه لرلو له امله په ذهني او جسمي ستونزو اخته کیږي. په دې اړه شوې څېړنې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د لس کلنو مرستو د نتیجې او لاسته راوړنې په باب یو لړ جدي پوښتنې پورته کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام غړي کیری موریسن ګارډین رسپانه ته ویلي په لومړیو دوو کلونو کې د کوچنیانو کمزوروالی تر روسي عمر پورې دوام کوي، او دا حالت د هغوی په ودې او پرمختګ منفي اغیز لري. هغه کوچنیان چې مناسبه او لازمه غذا ورته نه رسیږي له سخت خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان وي. د افغانستان حکومت او ملګری ملتونو په خپلو څېړنو کې وایي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو څخه یوه لسیزه تېره شوې، خو اوس هم د افغانستان په سلو کې 55 کوچنیان له لازمو او صحي خوړو بې برخې دي. ورسپانه وایي دا شمېره هغو لویدیځو قوتونو ته چې د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ لپاره میلیاردونه ډالر مرسته کړې ټکان ورکوونکې ده. د امریکا متحده ایالاتو په څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې 90 میلیارد ډالر لګولي، خو د دې مصارفو ګټه ډېره کمه تر سترګو کېږي. ګارډین ورسپانه د خوړو د نړیوال پروګرام ملګرو ملتونو او افغان دولت د څېړنو پر اساس وایي فقر، نیمګړې روغتیايي خدمات، د روغتیا ساتنې کمزورې پروګرام، په کم عمرې کې ودونه او ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ اصلي سببونه دي. ګارډین ورسپانه د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه څېړنې له مخې لیکلي د افغانستان د وګړو له هر دریو څخه یوې له صحي خوړو بې برخې ده. خود لازم او صحي خوړو کمواله د نورو په مقایسه د کم عمره کوچنیانو روغتیا ته چې باید ژر وده وکړي سخت ضربه ورکوي. د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ او هغوی ته د لازمو صحي خدماتو د کموالي په اړه مو د عامې روغتیا د وزارت د نظر د اخستو هڅه هم وکړه، خو د دې وزارت مسؤلانو راته ځواب رانه کړ.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن واشنگتن کې د پاکستان د صدر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره ستراتیژیک خبرې کوي. اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند میګن ګریګونز وایي په سیمه کې د امنیت د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او له 2014 کال وروسته د افغانستان حالات به د دې خبرو مهم موضوعات وي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له دې خبرو د کوم لاسته راوړنو توقع یا تمه لري.
کله چې زمونږ د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر کال پاکستان ته سفر وکړو، هغه د ستراتیژیکو مذاکراتو د بیا شروع کولو اعلان وکړو. دا مذاکرات په خو هم خو بیا وسنډېدل. اوس به جان کیری او د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز به په دواړخیزه مسلو خبرې کوي. دا مذاکرات د دواړو خواوو لپاره یو ښه موقعه ده چې په هغه ټکو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو خپل منځنۍ ګټې رانغاړي، مثلا د سیمې ثبات، د ترهګرۍ ضد جګړه، د اقتصاد خوالي او انرژي. پخوا په ځینې وختونو کې زموږ اړیکې ډېرې ښې نه وې پاتې شوې، خو د دې بنیاد مضبوط دی. دواړه ملکونه د امنیت او د ښه راتلونکي په لړ کې شریکې ګټې لري. د ترهګرۍ ضد جګړه او په سیمه کې ثبات ډېر ضروري دی. دا هر څه د دې ستراتیژیکو خبرو برخه ده.
پاکستانی چارواکو سره مو په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو چې تاسو یې بیا بیا ذکر کړی په اړه خبرې کیدونکې دي. امریکا دا کال افغانستان پوځیان نه موباسي، نو د 2014 کال څخه وروسته امنیتي حالاتو په اړه به په کومو مهمو ټکو بحث کیږي؟
دا ستراتیژیکي خبرې لوړاندې روانې خبرې دي. د دوو ملکونو د حکومتونو ترمنځ عادي خبرې دي، خو دا کوم ټکي چې ما درته وویل دا د 2014 کال وروستو حالاتو سره تړلي دي، په خاصه توګه د سیمې ثبات او د ترهګرۍ ضد جګړه. نو زما په نظر د افغانستان او سرحدي سیمو اړوند ډېر دغه ټکي د دواړو خواوو د ګټو سره تړلې خبرې دي. همدا د مذاکراتو پر مهال د بحث موضوعات دي.
خبر پښتونخوا کې د حکمران تحریک انصاف ګوند لخوا لا هم ناټو ته سامان وړونکو ټرکونو لپاره لارې بندې دي. څه تمه مشته چې دغه لار خلاصه شي او آیا د پاکستانی چارواکو سره مو په دې اړه خبرې کړي؟
دلته اسلام آباد کې زموږ سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې تورخم دروازه خلاصه ده. د جنوبی لارو څخه د نیټو لپاره د رسد لارې بندې نه دي، خو مونږ ته تر دې دمه دا نه ده معلومه چې کله به د شمال لارې یعنی د تورخم خواته تلونکي د نیټو لارې خلاصې شي. له دغې لارې ډرایورانو ته د ورپېښو ګواښونو له وجې د نیټو د رسد ګاډي نه ځي. دا باید په یاد لرو چې په دغه لارو راولاړې شوې مسلې پاکستان تاجرانو ته هم مشکلات جوړوي، ځکه چې ډېر سوداګریز ګاډي چې په دغه لار ځي د روزمره تجارت برخه دي.
افغان حکومت ویلي په دې وروستیو کې چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي دفتر د پرانستلو اعلان کړی، هغه باید واضح شي. شي، ځکه چې د دوی په نه تاسو په دواړو ملکونو کې سفارتونه لري. آیا دا نوې دفتر هم د پاکستان سره د ستراتیژیکو مذاکراتو او تر 2014 کال څخه وروسته حالاتو پورې تړلی خبره ده؟
دا دفتر داغه دفتر بیا جوړول دي چې لمخ کې موجود وو. د دفتر د پرانیستو پاړه د ولسمشر اعلان په دې ضروري وو چې موږ بیلابیلو پروګرامونو پر مخ بوتلل شو. دغه دفتر د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو پورې تړلې نه ده.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ل ویاندې سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. دا د امریکا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاندا میګن ګریګیون سواچی د ازادي رادیو د مشل د څنګې د همکار پښتنې سوابولې. په همدې مرکه سره د خبري وی مطالبه برخه پای ترسو نیمه نړۍ پروګرام ترسو.
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیما نړۍ ترنو ورېدونکو سلام، هيله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغانستان کې لومړنۍ د تیاتر ممثلانې چې صحنې ته راغلي څوک وي؟
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگار، خانم خدا آورد، زلیخا نگا.
نن سبا خزینه تیاتر کارکونکې کومې ستونزې لري او د دوی غوښتنې څه دي؟
زما یې لام داده چې بیرته تیاتر په پښو درېږي.
خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې د ښځو په اړه خبرونه له مرزی احمد سی واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د طرحې د تصویب ځنډیدل د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ زمینه لا ډېروي. د دغه کمیسیون ویان د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون دغه طرحه د جمهور رئیس احمد کرزي د تقنیني فرمان له مخې له 100 کلونو راهیسې په محاکمو کې پلي کیږي، خو د قانون د دغه طرحې د نه تصویبېدو ځینو خلکو ته جرأت ورکړی چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون تر هڅه کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوی و، خو د دغه طرحې له یو شمېر مادو سره ځینو اساسو مخالفت وکړ او تصویب نشوه. د بشر د حقوقو د سر سازمان د اروپا له اتحادی غواړي چې په خپلواک ډول د افغان ښځو وضعیت پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو د سر سازمان تیره اونۍ په 2013 کال کې د افغان ښځو له وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه سازمان په تیر کال کې په افغان ښځو د مرګونو، بریدونو او د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو یادونه کړې او د اروپا له اتحادی غوښتي چې د افغان ښځو له حقونو د دفاع اوږد مهال تعهد وکړي.
رښتیا اوس خدای خپل مدوی که ما خپل مدوی
مانم ادم خان دی او د حسن خان زوی چې تاسو مانم نه دی اورېدلی که څه
ما خو اورېدلی و خو
درنو اوریدونکو، تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تیاتر لومړۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، کله چې یو شمېر هندي هنرمندان د کابل په خرابات کوڅه کې میشته شول او د موسیقي ترڅنګ خلکو ته تیاتر ته ورته ځینې نندارې هم وړاندې کولې. خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د پغمان، کابل او هرات تیاترونه جوړ شول او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. په دغو وختونو کې ښځو د هنر ته نوه مخه کړې او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1983 لمریز کال کې د نسوانو عالی مؤسسه چې مشري د غازی امان الله خان وريري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1983 کال کې ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی چې خپله دغې نندارې ته ورغلی او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنۍ او ښځینه ممثلانو په ډله کې دي. د دغې نندارې د تاریخچې په اړه وایي:
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنان بود
چه حجاب لا نو لری شوه، یعنی خزی مخلوط نوی، نو خزی نه تیاتر تطلیع و نه هم ممثله وی. اغا وقت پناری نو ده خزو رولو نلو بول، مثلا یو چوکو ده امین آشفته پنامه، پخپل استاد بیسد عبدالرشید لطیفی او داس نورو با خزی نجامی اغسته، میکیاج بای کهو او ده خزو رولو نبایده کول. خو کلا چه ورو ورو ده خزو نازد پایل سو، ده سراج ده کورنه ای وروخان فکر خزد چه زینب نومیده، ده نسوانو ده موسسه مشروه، په دې فکر کې سوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نګا ته دنده ورکړه چې نندارې جوړې کړي او ښځینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی سوی و، خو بیا وروسته کورنۍ هم ورته راتلې چې نارینه به هم پکې و. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیم بیسد ته ورکړل شوه چې په همدې وخت کې میرمن زینب سراج وفات شوه او دا نندارې د هغې په نامه، یعنی زینب نندارې ونومول شوه، ځکه هغه یوه روښانفکره او نوښتګره میرمن وه.
خانم بسیار مبتکر بود.
د تفریح تر څنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه تیاتر ممثلانو په اړه وایي:
سید مقدس نگاه کار شروع کرد، اول خور خدا آورد، ساجده نگاره خان.
سید مقدس نگاه چه کل خپل کار پیل کرد، نمله خپل خور ساجده نگاه و میرمن زلیخا نگاه راوسته چه اوگوی بیا نور میرمنی او آن ماشومان ده نندارو لپاره و روزل. کل چه استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي، چې له دې ډلې حبیبه اسکر او د رانا په نامه دوه نجونې راغلې. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار نه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې راشي زینب نندارې تیاتر ته. زما پلار ومنله او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته لاړې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه ده، یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړو خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانیستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد. زیاتره تیاتر ممثلان په تېره ښځې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړې او یا یې دې هنر ته د تل لپاره شا کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي وایي چې له یوه اوږده ځنډ وروسته په تېرو یولسو کلونو کې یو ځل بیا د تیاتر د راژوندي کولو لپاره هڅې روانې شوې چې اوس څه ناڅه په پښو درېدلی. د دولتي تیاترونو تر څنګ ګڼ شخصي تیاترونه رامنځته شوي چې نه یوازې دننه په افغانستان بلکې اروپایي هیوادونو کې هم تیاتري نندارې وړاندې کوي. دی په اوسني تیاتر کې د ښځو د حضور په اړه وایي:
در ولایات افغانستان در حدود 22 گروپ تیاتری وجود داره.
په ولایتونو کې 22 تیاتری ډلې فعالیت کوي، سره له دې چې ډېر کم امکانات لرو، خو وړتیا او خلاقیت یې د پام وړ دی. په کابل کې هم یو شمیر تیاتری ډلې شته. موږ ان په کندهار کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، هم د ښځو یوه تیاتری ډله لرو چې کار کوي. خو اوس هم د تیاتر په برخه کې د ښځینه لیکوالو او ډایرکټرانو کمبود لرو. هغه نجونې چې مسلکي دي، د امکاناتو د کموالي له امله نورو کارونو ته مخه کوي، او هغه هم چې د تیاتر په برخه کې له ځینو بهرنیو موسسو سره کار کوي. کله چې د ځینو تیاتري نندارو لپاره بهر ته ځي، بیرته وطن ته نه راستنیږي. یعنی هغه لایقې ښځې چې کولی شي د تیاتر په برخه کې نور نجونې او میرمنې وروزي او جرأت ورکړي، هغوی هم تښتي.
نن سبا په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ښځې په تیاتري ګروپونو کې شاملې دي او ځانته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. د دې تر څنګ هر کال یو شمېر نجونې د تیاتر د مسلکي زده کړو لپاره د کابل کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي او غواړي په دې برخه کې لا پرمختګ وکړي. د کندهار د یو تیاتر غړي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې دوی سره له دې چې په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازم امکانات هم نه لري، خو بیا هم تیاتر ته راغلي او غواړي په دې برخه کې کار وکړي.
د زموږ د کورنۍ څخه اول دا تشویق دی چې ما ته دا راکول کېږي چې ته ولاړ سه په دې ننداره کې کار وکړه، او یا داسې د ملګرو د خواست تشویق راکول کېږي، نور د فامیل د خواست ډېر تشویق ما ته راکول سوی دی چې په داسې سخت شرایط کې زه کار کوم. غواړم چې زه یو ښه ممثله اوسم، یا ښه ډایرکټر اوسم. غواړم چې زه خپل د ځان څخه داسې نور تمثیل وکړم. زه غواړم چې په آینده کې زه داسې کار سره وکړم چې هغه خپل د ځان زه خپل د ځان سره ډرامې جوړې کړم، یا داسې تمثیلات وکړم چې هغه د نور د فکر وړ وګرځي.
د تیاتر برخه هم لکه ډېرې نورې برخې د ښځمنو لپاره له ستونزو خالي نه ده. د افغانستان د ملي تیاتر ممثلا نادیه غفوري چې په ګڼو تیاتري نندارو کې برخه لرلې، د خپلو فعالیتونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه وایي:
زه چې کله تیاتر ته راغلم فکر کوم چې د تمثیل تر ټولو ښه برخه دا ده. ما تر دې مخکې په فلمونو کې هم کار کړی او په تیاتر کې مې هم بیلابیل رولونه لوبولي دي. له دې لارې ښځې کولی شي هغه ستونزې چې دوی لري په ژوندۍ بڼه په سټیج لیدونکو ته وړاندې کړي. په دې برخه کې ستونزې هم شته، مثلا زموږ معاش ډېر کم دی، ځای نه لرو. لبلې خو په ټولنه کې هم تر اوسه تیاتر ته د یو لوړ هنر په سترګه نه کتل کیږي. کورنۍ ښځو او نجونو ته په دې برخه کې د کار اجازه نه ورکوي.
تیاتر کارکونکو غوړی زینب ننداری چنن سبا د خزو چارو وزارت په واک کې دا او د کانفرنس خونی په ډول استفاده ترې کوي. یو ځل بیا په خوانی بڼه د خزو لپاره د تیاتری نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې په خو خزي سینماګانو ته هم تلای شوی، خو د دې ترڅنګ خزو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. د خپله یوه خاطره وایي: یو د زینب ننداری په څیر خزو ته د ځانګړې نندارې فعالول هم د تیاتر د هنر او هم خزو لپاره ضروری ګڼي.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوی چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره. زه به یوه خپله خاطره تاسو وایم. لیلا مجنون فلم نوی راغلی و، موږ لاړو. هغه کې درې ټیمه سینما وه، لس، یوه او اته بجې د شپې. د لسو نه موږ ټکس پیدا نه کړ، همالته ودرېدو. د یوې نه پیدا نه کړ ودر. بالاخره چې موږ اته بجې ټکس پیدا کړ او موږ فلم ولیدل. همیشه به موږ د خپل فامیل سره، مور، خور، کاکا، ښځه، د کاکا لورانې، دا به ټول یو ځای کېدو. او همدغه موږ یوه ډېره غټه تفریح وه چې موږ سینما ته کړو. اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نشته. یو څو کاله که د زینب نندری په نامه یو تیاتر و، چېرته مو ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندری بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
د تیاتري نندارو لپاره د زینب نندارې د بیا فعالولو غوښتنه مو د ملي تیاتر له ریاست، د ښځو چارو وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشاوریت سره مطرح کړه. بیلابیل ځوابونه مو ترلاسه کړل. د ملي تیاتر مسؤلان د بودیجې او امکاناتو نشتوالی د دغې نندارې د بیا فعالولو خنډ ګڼي، خو د ښځو چارو وزارت بیا اصلا د زینب نندارې په پخوانۍ بڼه فعالولو سره مخالفت لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژگان مصطفوي وایي:
وقتی که ای تعمیر بر ما رسید 12 سال قبل،
کله چې 12 کاله مخکې دغه تعمیر موږ ته را ورسیده، ډیر په خراب وضعیت کې و. په دې کلونو کې موږ څو ځله ترمیم کړ او بشپړ شو. اوس د ښځو چارو وزارت او مدني ټولنه له دې ودانۍ نه د فرهنګي پروګرامونو او کانفرنسونو لپاره کار اخلي. په راتلونکي کې مو هم پریکړه امداده. موږ نه غواړو چې بیرته په پخوانی بڼه د تیاتر لپاره وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هر کال یو غټه بودیجه اخلي. که یو خپل چې د ښځو لپاره تیاتر جوړ کړي، په دې کلونو کې به بودیجه لګولې وای. اوس به په سلګونو داسې ودانۍ د تیاتر لپاره جوړې کړې وای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی بیا وایي چې د دوه کاله مخکې د زینب نندارې د بیا فعالولو په اړه د ښځو چارو له وزارت سره خبرې کړې او یوه طرحه یې هم وړاندې کړې چې زینب نندارې د ښځو د فکري ودې د تمثیل له لارې د ښځو د ویښتیا او هغوی ته د معلوماتو ورکولو او تفریح لپاره یو ځل بیا فعاله شي. ښاغلی نورانی وایي چې د ښځو چارو وزیر لفظا هوکړه هم کړې، خو دا چې ولې بیا هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی دای په دې اړه وایي:
چند عامل سبب دې میشه که مثلا اول خو رغبت باید وجود داشته باشه. خو
څو عامل د دې سبب شوی، یو دا چې شوق باید وي. میرمنې باید وغواړي چې لاړ شي تیاتر ته، که څه هم اوس په هره برخه کې تیاتر ممثلان یا وان ډایرکټران روزل شوي دي. کاري ترانسپورت نه لرو چې خلک په اسانه له یو ځایه بل ځای ته لاړ شي. همدا اوس موږ په ملي تیاتر کې نندارې نه لرو، تیاتر سبتیږي او د ټلویزیون له لارې خپرېږي. خو لدی باید سترګې پټې نه کړو چې د دولت بېغوري هم سته. که څه هم زه حکومتي سړی یم او حکومتي دنده لرم، خو دا وایم چې دولت نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم پڅ کار کوي یا یې هیڅ نه کوي او ان ځینو مسایلو سره بې پروايي کوي. په دې کې هیڅ شک نشته.
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.